افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له وخارې يرغل سره مخ دي او دا یو واجبات ده چې ټول دغه يرغل په وړاندې ودرېږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر د ډیپلوماټیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهم او اړین بللی دی. سفیر ون براند نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي د نړیوالو قوانینو له مخې په افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماټان او ډیپلوماتیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهمه دی چې آن د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ حداقل تعاملات او روابط جاری وساتي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرستو په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اورلګیدنې په دوام د مړو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارماریس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ یا یو واورئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی پروګرام مو هم دا دی چې د آزادي راډیو او بشري او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو د حقونو لپاره او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځئ چې ستاسو یو شمېر پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه هم در د لاما ولایت د بډی آباد د فرې او سم سم سیدین پیم بډی آباد د فرې د بډی آباد د مکتب دی ول سم سم شاګرد دا چې مونږه مکتب تقریبا د کار کیږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونګند خپل تدریس ته دوام ورکو. مونږه هیله دا ده د محترم وزارت معرف څخه چې مونږه دا سیزه ووري او ورته چې مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه
وزارت بادشاہ د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورته د مثال اوس نوې په ولسوالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي روانې ده. بغرا اوبه دوی بندې کړې دي او پر ښتې خوا وریله کړې دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي دوی پر بندې کړې دي. دا خلک چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ونیسي او دلته امنیت راولي او دا خلک سره ورساشي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت ته یوه اونۍ ځانګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دغه اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ نمانځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکول یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ لمانځل کیږي او د ډبلیو بی ډبلیو په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونۍ ده. او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او ډبلیو ایچ او داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه، او د شیچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یوه اونۍ.
بله بله، دا بله دا اونۍ مختص د دې لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسي. د تغذیې د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کله یو شعار جوړیږي، او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږ کال د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سل شل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ زده چې افغانستان هم دغه یو سل شلو مملکتونه یو هیواد.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې چې ده یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره، همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي چې د طلایي ساعت په نوم هم ده یادیږي، دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي، نه پرېږدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کېږي، ځوان کېږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري، او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خوالی دا ده چې هېڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې د خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایي، یا ضریب هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګورئ چې ډاکټر ده، یا داسې جګو پوزیشنونو ته که رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې زموږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، یا زموږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هېڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي. دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي، کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کېږي چې خونریزي کم سي، او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کېږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کینیوال، هغې ته کتل، پیغې باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باید سدي کېږي چې هم د مور شیدې ډېریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد په منځ کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي.
ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟
اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نس ناستی کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید زده کېږي چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غوندې د مور شیدې اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه چې دا پوډري شیدې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حالې چې د خوارځواکۍ مانا خپل هم داده که یو ماشوم بېش د حد نه ډنګري، او یا بېش د حد نه ډېر وزنې ډېرې، دا خپله یې خوارځواکۍ ده. نو د مور شیدې چې دي بهترینه شیدې دي د ماشوم لپاره، او که د شیچوشک نه او د پوډري شیدو نه مورګانې ډډه وکړي، ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید سدي کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي، لکه چې موږ وویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو کله د مور شیدې ورنکل سي او په پودري شیدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغه سي ناګوار عواقب حتما لري.
بله، لشپګو مېستو روسه چې کله ماشوم ته د مور له شیدو سره نور خوړم ورکول کیږي، دغه پاک معلومات راکړي چې رقم خوړ باید ورکول سي ورس کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپګ مېستنی نو روسه خوړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسی، لکه غوښه وسی، هګۍ وسی، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسی او نه ډېر اوګینه وسی، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسی که کله مورګان هغه قاشق کې جوړی، نه باید دومره کلک وسی چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالت کې وسی. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلی چې د شپږ میاستنی نه تورته شروع کوو، د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره چې ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو، او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شیدې حتمي د دې خواکې ورته ورکړو. متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شیدې باندې ماشوم باندې در حال ته هغسې نه ده. د مور شیدې څنګه چې ما مخکې وویل چې متممه په دې ده چې بشپړ کیږي، یعنې چې د مور شیدې خواړه دواړه یو ځای کیږي، هغه کوم ضرورت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت یې پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دی وکړي چې خپل شیدې هم څنګ کې ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شیدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شیدې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه یې په درده کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په اجتماع کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي همغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپلې کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورني خواړه نه استفاده کړي.
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاستې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کیږي چې اول خدا خو مور د رواني لحاظ نه بخنې کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات فامیل کور کې چې وازیده چې بیا بعضی مورګان دي چې کله فضا دوستانه نه کور کې دوی د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خوړو په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري. نو کغوري چې خپل صحتمند اولادونه ولري یا یو مور وسی کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شوه دی ورکې، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې وسی.
په دې وروستیو کې بیا کورونا ډیره سوي، هغه مېرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. بعضې نکات چې دي لته حفظ لسهه مراعت سي، هغه ډېر ښه ده چې د مورو کې کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي. که ماسک نه کوي سي، یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپله سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوي سي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شیدې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. در حال چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوی چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي، قوي کړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
مننه، خیر سي.
درنو دوستانو، دا د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د سپات پاکله څومره پیګي
یو ولایت کې باید کچیر تمړی وشي نو هغه څه باید سکات تقسیم شي. سکات وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په ښځې نارینه پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده.
او د سقاط په باب د اسلام دین څه وایي؟
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه د یو انساني دغه ساقطول دا واجب وي، په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي.
فات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مرواجه دوره ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و، وروسته به دا ایجاد شوی ده. د تحلیلي سقاط وایي.
نن په دې اړه خبرې کوو له آزادي رادیو سره. وسی قدرمن دوستانو، په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانې پر ځای کوي. د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقاط تقسیموي، تر څلوېښتې پورې ختم و خیرات کوي، د درېمې ورځې ختم، جمعګي، څلوېښتي او بیا کالپورګي وي. نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقاط ویشلو په اړه خبرې کوو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم نورالله کوثر د سقاط د کلمې د معنا او ویش په اړه وایي.
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه د یو انساني دغه ساقطول دا واجب وي، په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي. که چیرته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطولو لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي، له مال نه درېمه حصه پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د پسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت و د دندوله چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شو کړی، د هغې په ځای باندې هغه د فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه. نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درېمه حصې د ماله پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د له مال نه دی ورکړي. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایی موادی هغه دی ورکی، یا د هغې نقد پیسې دی ورکی، یا د هغې خپله جنس دی ورکی، غنم ورکی مثلا د پاسه دوه کیلو یا تقریبا دوه نیم کیلو، نور غذایی مواد ورکی لکه نخود و ممیز و پنیر و خیدک یا همدا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقی قابل د ذخیره وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی سي، نو دا واجب دي. پات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مرواجه دوره ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و، وروسته به دا ایجاد شوی ده. او دا دوره د تحلیلي اسقاط وایي. دا هلی بیا د دې لپاره چې دا مال کم ده یو ته ورکو بیرته واخله، بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غټ جوړه سوله دا حیله رامنځته سوه، بیا روستو نور ځای ته تیت سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې ده، شب قاره د هندي بنگلاديش کې نور ځایونه کې سوه. اصل خپل اسقاط چې دا بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا حیله او حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي.
اصل کې اسقاط د مړي له خپل مال څخه د وصیت په صورت کې ویشل کیږي، خو ځینې کسان سره لدی چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکو هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکو مریم څخه نورې خبرې اورو.
د اسقاط رواج تر نورو ولایتو کې زیات نه، کم نه ده. سقاط وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په ښځې نارینه پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که هر څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی ښخېدلو نه مخکې دا سقاط تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسه دار ته هم تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ و غیرت و دا رواج شوی ده هلته. د د دې لپاره کچو کې ونه کې ورسته په کور ورکی تا مړی پسې عین خرڅ کوي خپل کور ګراووي غوا ګراووي خپل ټول غکوي خو د مړی سکات ورکی. نو ډیر وخت داسې شوی دی چې یو کونډه د غریبه ده سرپانه نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر خپل د قوم مشر راځي ورته سکات باید موږ تقسیم کړو د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځ وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي. یعنی دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنی که د سکات د دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو. د دې نه بهتره طریقې موږ لرو بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپارون د پکتیکا نه راغلم او دغه واقعیا وشوله چې زموږ په کلي کې یو ښځه وفات شوله او ملایانو دا غو کړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي. خو د کلي خلک راجیک شول مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو. مونږ په مړی شته سکات کوو که پیسې لري که نه لري دا باید پیدا کی دا بیا ښه کار نه دی. او کومه ښځه چې مړه شوه دا د دې توانې نه درلود چې خپله تداوي وکړي خو د سکات هغه یو چې باید سکات وکړي. اوس د هغې خاوند هم مریض دی دا کې د بستره کې دی هغه به شاید دوی ورځې بعد درې ورځې بعد هغه موفات شي ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوي وکړي پیسې نه لري. خو سکات ضرور دی ځکه چې دا رواج دی غلط رواج دی زما په نظر ډېر غلط رواج دی او ډېر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري. خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دي دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی هغوی نه ماتوي که پیسې ورسره هېڅ هم نه وي دوی قرض کوي خو سکات ورکوي. زما په نظر دا بیا هم غلط.
د لوګر اوسیدونکی نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمېر یې له دیرشو افغانیو څخه نیولی تر پنځوسو پورې رسیږي بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي.
خو د یو دینی لارو ته هله ورته وایي موږ د یو دینی لارو ته بولرو او یو هله جوړو تر دې لپاره چې د مړي کوم لمنځونه قضا شوي هغه ورباندې جبران شي. نو د بیا فرق کې ځینې کلو کې داسې چې غنم او یو قرآن کریم کېښي او یو مقدار پیسې پکېښي بیا دغه غنم راخلي او په شپېتو نفره باندې ګرځوي همداسې ورته وایي چې دغه تا قبول کړي بیا ورته ما قبول کړي بیرته مې تا سپارل او که چېرته دا داسې وسي او کس یې قبول کړي او بیرته یې ورم نه کړي بیا دغه د مړي مالک حق نه لري چې هغه ځینې واخلي. حساب ورته کېږي حساب ورته کوي چې یو چارک غنم دی تقریبا شپېته افغانۍ خو ځینې خلک پنځوس افغانۍ ورکوي ځینې سل افغانۍ. حساب ورته کوي چې دا کس د مثلا شپېتو کلو د اویو کلو یا د نویو کلو همدا د ټولو عمر راخلي او یو اوسط د دې لمنځونه حسابوي چې تقریبا څو لمنځونه بدن قضا شوي په ټول عمر کې دغه د لمنځو د جبران لپاره د یوه هیله ګرځوي او هغه پیسې ویشي. اوس اکثر مولوي صاحبان چې دي هغه وایي چې هیله خو په دغه کې نشته په اسلام کې هیله باید جوړه نه سي. نو دوی بیا وایي چې دغه قرآن کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري که چیرته هلم جوړیږي مطلق پیسې دی وګرځول او پیسې تقسیم شي نو قرآن کریم یا غنم داشین څنګه باید نه. او دا منفی رقابتونه دي ځینې داسې خلک دي چې حتی په کور کې د بیګا ډوډۍ نه لري خو دې کله مړی ورپېږي یا په کور کې مړی وسی د پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي. نو کله چې خلک سل روپۍ ورکوي ځینې ونیم سل روپۍ حتی داسې خلک هم ستاسو پنځه افغانۍ ورکوي نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پورې لري او اکثر خلک اقتصادي ښه ده خو نو کېوي نور مشکل نه لري خو خلک اقتصادي خراب دغه قرض کوي او پیسې ویشي. هلته خلک معلومی کې چې مسکنان څوک دي هغه اخلي او خانه یې نه اخلي. دغه خلک چې پیسې اقتصادي برابر وي هغه دا پیسې نه اخلي بیرته ردوي او هغه کسان چې اقتصادي خراب وي او یا مسکنان وي هغه بیا اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتی ونه کړي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم پنځه دیرش افغانۍ ده خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړي په باور دا کار بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تېره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی نو د همغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته ډېر خلک غریبانان هم پکې شته فقیران پکې بېحده زیات دي خو باید همغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسهدار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله چې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سقاط هیواد کې ورکړل که موږ وغواړو چې دغه یو کار وکړو موږ له دې سره کولی شو هماغه خپل د دستور ور سره پلی کړو همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یاغې سره موږ مرسته کولی شو افغانستان کې داسې کورنۍ دي خپل هغه کور ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي په هماغو باندې دغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي کله یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي د هماغه چاسې وسو توانه یې خلک سره ورکړي نو کله چې بیا مړی کېږي په یو کور کې همدغه روپۍ راواخلي بیا یې دغسې د دې مړې کفن او سقاط یو خوا بله خوا کې وویشي دا ډېر ښه مثبته نظرې راځي هغه خلکو روحیې هم ورسره تازه کېږي او د چا په زړه کې داسې ناهیلیتوب نه راپیدا کېږي
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کېږي نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نتواني کوي ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري
زین خلق پیسې قرضی چې ودرې اله اسقات ده شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي باندې نه لري او ناروا ده جایز نه ده چې د اسقات لپاره پیسې قرض سی که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړای ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي د وړو ماشومان او طفلانو ته غودي حق د استفادې د خپل مال تر بلوغ پورې نه لري د هغو مال شریک نه وي کولای شي خپل جوب نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه و کې اسقات ولې قرض کول او بیا اسقات کول شرعاً دا حرام دي ناروا دي او دا یو بېجا سیالي ده په دې کې اجر او ثواب هم نشته
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب جازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که هم زه شایریم هم دی تاریخ و ساده زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پوشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پاره خپل رادیو دی زان سرکیگه دم ارمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی
درن دوستانو دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
غما کوا هم دمې سنم غما کوا هم دمې سنم د چیر زاي نه زما I'm